واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه دیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشي کولو له عمله په نړیواله سطحه په دې قانون د انتقادونو نه وروسته د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت خبرداري ورکړی دی چې هر چا چې د شرعي قوانینو سره مخالفت وکړي محکمو ته به معرفي شي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سپتمبر په 12مه د سمبلې د میاشتې په 22مه اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د حکومت توشي شوی قوانین سل په سلو کې شرعي قوانین دي او هیڅوک حق نه لري چې په مطبوعاتو او عامو غونډو کې د دې قوانینو سره مخالفت وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله خونزاده د سفر د پایتل رسیدو خبر ورکړی دی خغلی مجاهد د جمعې پورس په ایکس پانه کې لیکلی دی چې د دوی مشر په دغه 14 ورځېنی سفر کې چې د سمبلې د میاشتې په 9مه یې پیل کړی و د هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او د بدخشان ولایتونو ته تللی و د مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره یې کتلی او خلک د شرعي قوانینو عملي کولو ته وربللی دي د 2023 کال د اگست په 15مه په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه راهیسه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخون هیڅ کله هم په عام محضر کې نه دی لیدل شوی د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي تر هغو به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم ټول دروازې پرانستل شوی نه وي د دایکونډي د ولایت سیمایزو منابع ویلي دي چې د دایکونډي غور په لوی لار باندې د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکی هزارګان وژل شوی او 15 نور زخمی شوی دي دایش وسوالی ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستې ده د ایران د سیستان او د بلوچستان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د پاکستان په پوله کې درې پوله ساتونکو وژل شوی د ایرناد خبری آژانس د رپورت لمخه د سیستان او بلوچستان د ولایت سارنوال مهدی شمس آبادی ویلی دی چې د سپتمبر په 12مه مازیګر مهال وسلوالو کسانو په داسې حال کې په ایرانی پوله ساتو ډزې وکړې چې د هغوی موټر د تیلو په یو ټانک کې ولاړو د برید د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه په میر جاوا کې شوی او جهش العدل مسؤلیت منلې ده د نړۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د سټوډیوګانو نه اوري د پاکستان د دفاع وزیر د طالبانو د حکومت سره د خبرو په حق له د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پیشنهاد رد کړی دی د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور د سرګندونو په خبرګون کې ویلي دی چې یو ایالت د بل هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولای د امریکا متحده ایالاتو د سپتمبر په 12مه ویل خای اوکراین ته د روسیې په خاوره د توغندیو د برید اجازه ورکړي چې هغه وسلې د منځه یوسي چې ماسکو په اوکراین باندې د هوایي بریدونو لپاره زپزه کړي دي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم
د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن په ورسا کې په خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اړتیاوي په نظر کې نیسي بلینکن وویل موږ بدلتیا او سره سم پر موضوعاتو لسره غور وکړو چې اوکراین د روسیې د يرغل په مقابله کې د دفاع لپاره وسلې او وسایل وکاروي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د پنځشنبه په ورځ وویل په دې مسله کې ځند د لامل کیږي چې روسیې خپل پوځي وسایل له پولې لري ولیکدوي امریکا او لویدیځو متحدینو د جګړې د پراخېدو په حق لاندې خمندي دوی په دې شرط اوکراین ته توغندي ورکړي چې د روسیې پر خاوره د بریل لپاره استعمال نشي احمد الله چوال امریکا غږ واشنگتن
د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ ویل چې په اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې د تړانګي په بشري ساحو باندې د برید نه ډډه وکړي دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د چاشنبه په ورځ د غزې د یو خوندي په انګړ کې چې بې کورشه او فلسطینانو پکې پناه خسته و په حمله کې اتلس کسه ووژل شول د ملګرو ملتونو په شمول زیاتو مؤسسو او هوادرو دا حمله وغندله د جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 14 وویل چې د سوجي یو وګړی په دې تورنیول دی چې د اردو په سرتیرو باندې د چړو د برید پلان درلود. چارواکو ویلي دي چې دغه مشکوک سړی دی وی سختریزي اسلامي ایديالوژي پیرو دی او د پنځشنبه په ورځ په دې تورنیول شوی دی چې د دولت په خلاف د برید پلان درلود. شمالي کوریا د سپتمبر په 14 په لومړي ځل د یورانیمو د غنی کولو د تاسیساتو تصویرونه خبره کړې دي چې خي د هیواد مشر کیم جونګ اون د دې تاسیساتو په کتنه بوخته. نو موري په دغه وخت کې ویلي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې د لپاره به نور سنټرفیوژن نصب شي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې د جمعې په ورځ ویل چې د شپږو برتانوي ډیپلوماټانو یي چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیکونه اخیستي دي. روسیې دولتي تلویزیون د دې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی دی چې وایي دا ډیپلوماټان به د روسیې نه وایستل شي. روسیې د دې اقدام نه دوه ورځې مخکې متحده ایالات او برتانیې د اوکراین سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کولو په هدف درې ورځنۍ غونډه جوړه شوې. سره لدی چې چارواکي وایي هڅه کوي د خزو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایټ یا تبعیض په رسمیت وپیژني او د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د خزو د غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو مرمونو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د خزو نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 14 په خپل ایکس پاڼې له نړیوال ټولنې غوښتي و چې تر هغې د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د خزو سره تبعیضي چلند پای ته نوي رسولی. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ هیواد د افغان میرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غږ اوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان میرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د خزو په وړاندې د طالبانو ځپون کې فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د غونډه له ایران، کاناډا، برېټانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساس ورغلی دی. د ګارډین ورسپاند راپور لمخې یو شمېر مرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د غونډه ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر خزو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي.
تروریست هستند و باید جهان به خصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کردیم که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند.
په البانیا کې د خزو ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28 د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خوانزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوې قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د البانی په پلازمینه تیرانا کې د افغان میرمنو د ورځنی غونډه روانه ده چې په کې شاوخوا 130 میرمنې او نجونې سره راټولې شوې دي. دا میرمنې څه غواړي او د دې غونډه نه د دوی تمه او هیلې څه دي؟ زمون همکار شایسته سعادت لامی د همدې غونډې د یوې ګډونوالې پخوانی ډیپلوماټ نظیفې حقپال سره مرکه کړې چې ستاسو په می اوریدو تر اغرزو.
دا په دې دریو کډونو کې یو د تاریخ په اړه چې په اول ځل د البانیا حکومت افغانستان خوځو ته ځای ورکړ دی او تقریبا د یو سلو څلوېښت کسانو نه ډېر ښځې په دې غونډه کې چې ستاسو په کور کې هم راغلې ده د مختلف هیوادونو په شمول د افغانستان څخه دلته ګډون کړی دی. هدف د همغږي دا ده چې موږ په څو اساسي مسایلو باندې چې پیو افغانستان ور څخه رنجوي او دغه څخه آسیب د افغانستان خلک ګوري، هغه مسایلو باندې موږ غواړو چې خبرې وکړو او مشخص کړنلارې نړیوالې ټولنې ته ورکړو، او دې سره سره هغه کړنوالې کړنلارې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړو چې زمونږ خپل د افکارو او د تجرباتو تراوش وي، یعنې زمونږ خپل په افتخار وي. په دې اساس فکر کوم چې ډېر عمیق بحثونه په دې غونډه کې جریان لري تر څو چې افغاني حل لاره د افغانستان د تسیب د بشري حقونو د مسلو دپاره او د نورو مسایلو دپاره
بله. اغلی اقبال میرمن اميري هم په دې غونډه کې برخه لري، هغه ویلو چې د طالبانو په وړاندې نور صبر په ختمېدو دی. څه فکر کوي چې د ژوندو او خواخوګي نه ور اخوه بڅتر لاس شي، ځکه دوی اوس نړیواله ټولنه په بے تفاوتۍ هم ملامتوي؟ مقصد مې د افغان میرمنو نه دی.
څه فکر کوم چې د امر بالمعروف قانون د توشین بعد دنیا او د افغانستان اکثریت وګړي په دې فکر او په دې نظر دي چې طالبان تغییر نه دی کړی او باید یو مهمه او مؤثره تګلاره باید جوړه کړو چې دغه اوسنۍ سیاسي حالت، حقوقي حالت او رژیم ته باید یو تغییر راشي، او دغه لپاره باید زموږ غږ، زموږ نظریات واورېدل شي. زه فکر کوم په دې اساس همداسې چې میرمن اميري ویلي دي، دا د اکثریت د افغانستان د وګړو د ښځو او د بین المللي ټولنې هغه هیوادونه او سازمانونه چې بشري حقونو ته دوی توجه لري، دا د دوی موقف ده چې د دوی
بله. کابل کې پس لخورا وګدي مودې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو لاریون وکړ او لنډي وختل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره خپل فشارونه ور باندې زیات کی. د څه ډول فشار لارې چارې موجود دي اوس مهال چې کارولې اغیزمن ګڼلې شو؟
زه فکر کوم چې فشارونه لارې شته. همدې باندې موږ څلور پنځه ګروپونو کې تقسیم شوي یاستو مشخص په دې باندې وغږیږو، او د هغې د ګروپونو څخه یو د خپله د ځواب ورکوونکي یا ځواب کوونکي او د جنډر اپارټایډ ګروپ ده چې په دې باندې موږ غږیږو چې څنګه وکړی شو د نړیوال میکانیزمونو څخه هم د ډیپلوماټیک سطح باندې او هم د نړیوال قوانینو په سطح باندې موږ استفاده وکړو.
اغلی حقپال، طالبان دغه نړیوالو قوانینو ته غاړه نکدي، ورته احترام نه لري او نه یې مني.
دوه خبرې دي، یو دا چې دوی خو نه مني او احترام نه لري، بل بیا چې کچېری دغه محاکم حکم وکړي د دوی هغه احکام بیا اجرایوي ضمانت ډیر وي. د مثال په توګه کچېری طالبان په هغه هیوادونو کې سفر کوي چې کچېری د نړیوال جزایي محکمې لخوا دوی د دستګیرو حکم شوی وي، نو دوی هغه کار
بله. خو موږ ګورو اوس دوی ځنو یو شمیر هیوادونو ته سفرونه هم په آزاده توګه کوي، تړونونه لاسلیک کوي او داسې نور. بلې پوښتنې ته به راشم، وخت کم ده. په لندن کې سفارت په دې میاشتې په پای کې او په ناروې کې سفارت نن وتړل شو. تاسو پخوانی ډیپلوماټ په حیث د افغانستان د سفارتونو د تړلو په تړاو خپل غبرګون موږ ته څرګند کړئ، آیا دا د سیاسي وسیلې کارول دي او اغیز به یې تر ټولو زیات پر چا وي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو منفي او بد خبر دی د افغانستان خلکو ته، ځکه چې په دې هیوادونو کې میشت افغانان د حقوقي ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه سفارتونه هم چې په دغه هیوادونو کې خلاص وو ډیپلوماټیک کارونه نه کوي، ځکه چې د موږ پیګو چې ډیپلوماټیک کارونه ته د مرکز سره یا په کابل کې یا د حکومت سره تماس مهم دی، او موږ په کابل کې مشروع حکومت نشته چې دغه ډیپلوماټان دوی سره په تماس کې اوسي او هدایت واخلي او بلاخره ډیپلوماټیک کارونه وکړي. خو متاسفانه حقوقي او اداري کارونه هم توقف کیږي او د دې تفصیلي ضرر افغانستان خلکو ته رسیږي چې ډېر
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپلو چارو کې بریالی اوسئ. مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د ستر لیک د وون کې پروژې د کار تر بشپړېدو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم پر دې 10 میلیارډ ډالری پروژې د کار د پایل خبر ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې دا پروژه د افغانستان او سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولي، خو په وړاندې د غنو ننګونو خبره هم کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلیکي د کار د بشپړېدو مراسم او طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو. طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلیکي د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو، د پاکستان، بلوچستان او بیا د غزایا د هند پنجاب د غزول کېږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او به سبا ته اله عمله ځندې د لیدې
د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي یو سر زیر ساخت انفراستراکچر دی او په عین زمان کې امنیتی کمربند ځینی جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خو دې وکړي تر سره شي.
د ټاپي پروژه چې یو زراته 100 کیلومتر اوږدواله لري، پاکستان او هند بحریه ورڅخه 20 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز ترلاسه کړي. راپورونه وايي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 30 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي، هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپي پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمينه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې ستري پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لیترن مشکل پدې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي. دی آماده اوسې چې دا غاز چیر خرڅ کې پرچا باندې خرڅ کې چې دا ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې بدیش کې همکاري نه کوي.
د ټاپي پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی. او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپي پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ ټول مسؤلینو ته دا تو فکر په برخه کې چې هم دغه پروژه او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلې دي چې اخیری سرحد مور چی.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مسینه کان د استخراج چاري هم پیل کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوري. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او امریکایي ولسمشر کاملا هایرس د سیشن به په ماخام لمرنۍ مناظره وکړه چې کېدای شي همدای ورستۍ هم وي. د رسنیزو شبکو لشمیرو ښکاری چې د کاندیدانو ترمن دغه بحث شپېته میلیونه امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدلې ده. دغه مناظره پر رای ورکوونکو څه اخیس کړی دی؟ په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین نه پرپورت کړو.
تر مناظری سم د ستوروسته سرویګانی فی چې کاملا هاریس تر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډیره بریالی و، خو مناظری د دواړو د سرسخت ملاتړو د نظر په بدلولو اخیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ټرمپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي و. فکر کوم چې د سخت جنین په اړه یې هم ډیر قوي نظر درلود.
موږ ولې باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه، خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغه مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلې وه. زه ډیره خوشحاله شوم چې هغه ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ټرمپ یو شمېر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سي تلویزیون خبریالان دي، د ټرمپ سره بی عدالتي وکړه.
دا څه کاری دل چې هغه د ټرمپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هاریس په باره کې هیڅ و نه کړل. هغه ډیر دروغ وویل، زه ډیر غوسه کړم.
موږ لمخ کې پوهیدل چې د دې مناظرې هدف څه دی. د یو کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خوشینه یم. فکر کوم هغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دیموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي.
بلخوا د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هاریس د ټرمپ پر راپارولو کې بریالی سو.
ټرمپ څو ځلې د هغې په دام کې ونخته، څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر، له غونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډیر هوښیارۍ وکړې.
ډیر واضح ده چې هغه ډیره بریالی وه او هغه ډیره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایو ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو په ورخپلولو کې څومره اغیزه کړي وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی.
او کېدای شي بله مناظره هیڅ ونه سي چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هاریس کمپاین د بلې مناظرې غږ کړی دی، خو ټرمپ وایي د هاریس سره بیا مناظرې ته چندان علاقمند نه دی.
د
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده موسیقي او هنر هغه بشري ارزښتونه دي چې یو هنرمند کولی شي په مټه خلکو ته هیله ورکړي روحیه ورکړي او اوریدونکو ولیدونکو ژوند او خیال ته وهڅي نن سبا چې هر خوا د افغانستان د بشري نورین انګازي دي یو افغان هنرمند احسان مند خپل موسیقي لارې د خوشاله ژوند پیلوزي رڼا کوي تازه تازه خاغلی امان لندن کې افغانانو ته یو کنسرت ورکړی او په خپل هنر د ډیرو روحیه خوشاله کړی قاسم خان مندوخی لپاره رپورت لري
خپل هیواد د زرګونه ملي لري د افغانان د خوږبي سندرغاړي احسان امان د سندرو په اهنګونو کې نه دا چې یو څو شیبه د خپل کلی او باندو کوڅې ورپزل کوي بلکې په دغه ډول سندریز باندارونو سره خپل کلتور هم ژوندۍ ساتي
هغه لنډې مې په یاد شوه چې وایي طالب دوی ګټې د وکړې یو د خیر ټول ک بل د وکړې دیدنونه نو ما هم خپل په خوانی همکاران یاران سره ولیدل او هم کنسرت مې ولید
افغانان یو ځای کېدل دا زموږ د کلتور او کلچر
احسان امان چې په دری پښتو او هندي ژبو کې یې سندرې زمزمه کولې د محفل پایله تر پایه نندرچانو په چکچکو بدرګه کاوه
وکان دل نشیناس وکان دل چسپس همچو محفل باید گرفته شوه برگزار شوه دقل یک بانه شوه کم افغانای نازنین ما بام دیگر دیده بازدید بکنن
درد پرگرامونه باید تل مدام وی او نور و خارو کیم وی که امکانات ولری او ډیر به کامیاب وی هم د تجارت لپاره هم د ملي فرهنګ لپاره هم د ملي ملک لپاره
سندرغاړي احسان امان به د سندرې په دوران کې د نندرچانو منځ ته ورتله او هغوی به یې په سندرو راوستل سانمان چې د هلمند په لشکرګاه کې زیږیدلی چې باندې څلور لسیزې وړاندې له افغانستان څخه امریکا ته کوچېدلی نو موږ دا مهال یو له وتلیو افغان سندرغاړو څخه دی چې ګاڼ مینوال لري قسم خان مندوخیل امریکا را لندن
نو ویدونکو خبرونه په همدې ځای پاتاو راسيده مانه نشته امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای مالشي.